دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم تاسو ته هر کله وایم د سحر لس بجې شوې دي په دې خبرونه کې په بلوچستان صوبې کې د بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو په سپریم کورټ کې د لادرکا کسانو د پیژندګلو د امریکا د دفاع وزیر د کابل سفر او په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر کې د پاکستان د کردار په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق له دفتر رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو لمخې نېشنل ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلي د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته د باور ورکړی د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په وخت لاسلیک شي او د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کلونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی دی د خبرونو تفصیل د مشال خبريال وای په بلوچستان کې د پرونی او بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي او پاکستان مسلم لیگ نن په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې په بلوچ مشتو سیمو کې نېشنل ګوند تر اوسه 204 درش او مسلم لیگ نن یو سل سلور سلويخت او په پښتون مشتو سیمو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډل تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي په بلوچستان کې تیر ورځ بلدیاتي انتخابات تر سره شول په ټوله صوبه کې په دغه دوران د بدمنۍ هیڅ پیښه مخته نه درغلي د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي په صوبه کې د ووټ ته اچولو شره د سلويخ نه تر 50% پورې و چې پکې ګڼ شمېر خزو هم برخه واخیسته د پاکستان اټارني جنرال منیر اي ملک وای په د لادرکه کسانو د کیس په اوریدنه کې د شپږو کسانو شناخت شوې ده د مشال خبري الوی تیر ورځ په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د کیس اوریدنه پر وخت په دغو کې سوار لس کسان عدالت ته وړاندې کړې شو چې مخونه پټ وو د دفاع مرستيال سیکریټري وای پاتې لادرکه کسان به هم د روان ګل او یا نه په ورځ عدالت ته وړاندې کوي په دې تیر ورځ کې سپریم کورټ امنیتي ادارو ته امر ورکړی وو چې لادرکه کسان د زر ته زر عدالت ته وړاندې کړي د امریکا د دفاع وزیر وای د افغانستان د دفاع وزیر ورته د باور ورکړی چې د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په موخه لاسلیک شي چک هیګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدی سره د لیدلو وروسته کړي هغه ویل دی داسې فکر نه کوي چې نور امریکایي فشار پر ولسمشر حامد کرزی د هغه امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره واچول شي چې تر مخه به امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کېدل شي افغانستان ته د سفر نه وړاندې هیګل په بحرین کې د امریکا خلیجی اتحادی هیوادونو ته دا باور ورک چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د امریکا د امریکایي پوز په مرسته شوې دي هیګل په دغه وخت وویل
موږ په دې اړه مانی خیزه خبرې کوو او دا نشي په دې کې سپټ پاتې شي موږ ټول پر دې نظر ساتو چې څنګه د ایران د اټومي پروګرام د مسلې د حل په اړه په چیلنجونو کې بریا ترلاسه کړو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کلونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې دغه هیواد د درنو اټومي اوبو سارنه وکړي د ایران خبری رسنو نن ویل د اټومي سارنې د نړیوال ادارې دوه پلټون کې باندې نن په عراق کې د اټومي تنصیباتو لیدنه وکړي دا کتنه د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د نومبر د سلریشتمه د لوزنامې پر اساس کیږي د دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به وربان دي نړیوال بندیزونه کمول شي د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د یو پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې لشپګو طاقتونو سره د تهران د لوزنامې دفاع وکړه او ویل سمره چې د اټومي پروګرام ساتل مهم دي همدومره د ایران د اقتصاد ښه کېدل هم ضروری دي د مصر عدالتونو د هغو یوشت خوځو د خوشی کولو حکم ورکړی دی چې د پخوانی لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په حق کې مظاهره کړې وي د 13 اکتوبر په میاش کې د سوار لس خوځو او وونجونو په کېد کولو د بشري حقوقو نړیوالو ډلو لخوا سختي نیوکه هم وشوي د سوار لس خوځو ته د تشدد په ډکو مظاهرو کې د برخه اخیستلو لوجه یو لس کله د کېد سزا ورول شي و چې د سکندریه یو عدالت یو کال تک مکړه د روان کال په جولای کې د مصر د پوز لخوا د محمد مرسی د واکه د لری کېدو ورستو په دغه هیواد کې لتاو تری خالی ډکه مظاهره وشوي چې صد پاسه زر کسان پکې وجل شول او هم دومره په جیلونو کې واچول شو چې پکې په خپل مرسی هم شامل دي. نن یوکرین په مرکز کې یو بل لوی مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې دی د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې له مخې د یورپ یونین سره اړیکې محدود وي. تیر اتوار هم 700 لکو خلکو په مظاهرو کې برخه واخیسته چې د 2004 کال د نارنجي انقلاب وروسته د دغه هیواد کې تر ټولو لوی مظاهره وه. د تیر خالی په ورځ د جارجیا پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی په کیف کې 700 مظاهره کوونکو ته په خپل وینا کې ویل خپل مظاهره دي تر هغه پورې جاری وساتي تر څو یې هیواد یورپ ته نږدې شوی نه وي. بلخوا ماسکو او کیپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه یانوکوویچ او ولادیمیر پوتین د تیرې جمعې په ورځ د یوکرین د روس په مشرۍ کې د سیمه ایزو همکاریو په سازمان کسټم یونین کې په شاملېدو بحث کړي. د پوتین ویان وایي دواړو مشرانو د توانایي په برخه کې په همکارو خبرې کړې دي. د یوکرین د مخالفې ډلې یو مشر وایي کسټم یونین د شوروي اتحاد یو نوی شکل دی. او بل خبر دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ کمی ټیمونه نن په شارجه کې په خپلو کې شل اوریزه مقابله کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ کبیر خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي افغان لوبغاړي د دې مقابلې لپاره پوره تیاری لري. بلخوا د پاکستان د کرکټ د کمی ټیم کپتان محمد حافظ فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي له افغان ټیم سره به سیالي سخته او په زړه پورې وي او زیاتوي افغان لوبډله په ټي ټوینټي کې زیات ښه لوبه کولی شي. داو خبرونه
خبرونه مند مشال رادیو نو واوردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه رپورټونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیار ورته ډاډ ورکړی دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاري چوکاټ د جوړودو په حال کې دی.
د دې ټول دنیا کې د سولې پروسو یو خصوصیت هم هم درلودلی چې عام توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولر خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کې چې څنګه دغه بنبست سره مات.
په کابلی سیمه کورمه کې د استادانو یو تنظیم ماشومان ته مفت تعلیم ورکوي. دوی له ولسه غوښتنه کوي چې ورسره مرستې وکړي.
مدا مستقبل د دې مو مرسته وکړو اینده مستقبل د دوی میټرک او په 90 دوی مستقبل جوړ شي خو سکولونو لپاره د کولفایش.
دا خبرونه په دوه مینه مای کې 19 پروگرام زما کور زما کلی کې به د شانګلي ضلع د خلکو خبرې واوري.
په ضلع شانګلي کې زیات تر چلي د یوسف زی قبیله سب ټرایب دی اکوزی وتوي. د دې خلکو زری معاش لري زیات تر د غریب پسمنده علاقه د دې په کوله قانوني کې مزدوري کوي.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو خبرونه کې ووریدل چې په بلوچستان کې د پورونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې نشتل ګوند او مسلم لیگ نون او په پښتون میشتو سیمو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلی تر ټولو ګوندونو زیات سیټونه ګټلې دي. نور حال د سیمینا د کوټینا د مشال رادیو خبري الله کوي.
پرونیو چې کوم انتخاباتو بلیاتي انتخابات په کې د امنیت پیښې بیخي کمې وسوې. یوازې له دوو درو سیمو څخه داسې رپورټونه ورکړل چې هلته به یو دوه درې کسان زخمیان وو. نور هیڅ داسې د کومې د امنیت پیښې رپورټ ورنکړل سو او تر اوسه پورې لکه تاسو چې وویل چې کومې نتایج را روان دي غیر سرکاري نتیجې را روان دي. د هغوی له مخې په بلوچستان سیمو کې نېشنل ګوند چې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ یعنی د وزیر اعلی بلوچستان ګوند دی، بلوچ ملت پال ګوند دی، هغوی تر ټولو زیات تر اوسه پورې کوم غیر سرکاري نتیجې د هغوی له مخې 244 سیټونه، ورسره په دوه نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون او د پښتونخوا ملي او ملي ګوند په منځ کې مقابله ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د غیر سرکاري نتیجو له مخې 134 او پښتونخوا ملي او ملي ګوند د غیر سرکاري نتیجو له مخې 134 سیټونه ګټلې دي. پرله پسې په څلورم نمبر باندې بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډله ده چې 46 سیټونه یې تر اوسه پورې ګټلي او ورسره بیا بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي ده چې 45 جمعیت علما اسلام فی 10 سیټونه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او جمعیت علما اسلام نظریاتي دواړو 44 سیټونه تر اوسه پورې دا کوم غیر سرکاري او غیر حتمي کوم نتیجې راغلي دي هغوی له مخې دغه نتیجې تر اوسه پورې شوي دي او په دې کې د دغو پارټیو چې کمپوزیشنونه کوم هغه جوړېږي هغه دغسې ترتیب وایز راځي. پرون تر انتخاباتو چې کله رایه اچونې بندې شوې نو تر هغه سمدستي وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې انتخابات په ډېره ښه او پر امنه توګه ترسره شو چې د دغه خبره په ډېری سیمو کې له ځینو سیمو علاوه ده وویل چې په هغه کې تربت تومپ اواران او ځینې داسې نورې بلوچستاني سیمې وې چې له هغه ماسې وه په ډېری سیمو کې د انتخاباتو کې یا په پولینګ کې چې کوم ټرن اوټ و یا د رایه اچونو چې کوم تناسب و هغه تر 50% بلکې د دغه خبره 50% وه. نو ده وویل چې دا ډېرې ښه انتخابات وسوه او ډېر په پر امنه توګه وسوه.
دا کوټنه د مشال رادیو خبریالو چې د پورنی بلدیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو په اړه تازه معلومات مشال مون سره شریکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو مقدمه اوریدنه کې پرون 44 لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي شوی وو چې پکې د شپږو په جنګلو شوی ده. دا خبره د پاکستان اټارنی جنرال منیر ملک خبریالانو سره کړې ده. د دپا وینا شپږو کسانو په جنګلو شوی او د عدالت حکم سره سم نور لادرکه کسان به د دسمبر په 9 نیټه یعنی سبا به عدالت ته وړاندې کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال لکوي.
تیر ورځ د لادرک کسانو کم کیس اوریدنه چې هغه د جسټس امیر هانی په مشرۍ کې درې رکنی بینچ وکړله چې په وړاندې د دفاع وزارت چې کوم هغه د سپریم کورټ په حکم باندې 44 کسان عدالت ته راوړاندې کړل. ولې تیر اوریدنه کې چې کوم هغه منیر ملک او نورو دغه خبره کړې وه چې دا کسان موږ د ټول په وړاندې شو راوسته ځکه چې د ژوند ته خطر ده. نو بیا وته عدالت ویلی چې د خالی پورز باندې د جسټس امیر هانی مسلم عدالت چې کوم دی هغه کې دا پیښ کړل شي دا کسان. نو پرون چې کله دا کسان وصل نو سکیورټي انتظامات ډېر سخت کړی شوی او د سپریم کورټ مخ ته چې کوم بیریر لګیدل او هغه لري کړی شوی او دغه په دوه موټرو کې دا کسان چې کوم د سپریم کورټ بيخي دن راون نه ایستل شو او د دوی مخونه چې کوم هغه په صادر باندې پټ کړیو. او نه صرف خبري اعلان او ته دا چې د عکسبندي لکنه اجازه ته نه ورکو بلکې د دې ویلو چې ویډیو به هم تاسو نه جوړوي. کله چې د کیس اوریدنه وشوه د هغې وروسته د اټارنی جنرال منیر ملک صحافیانو ته وویل چې نن عدالت ته 44 کسان چې کوم هغه راوړاندې کړل چې پکې د شپږو شناخت شوی د پیژندلو شوی ده او د عدالت په حکم باندې به نور لادرک کسان چې کوم دي هغه سبا عدالت ته وړاندې کولی شي. دغه شان قائم مقام سیکرټري دفاع عارف نذیر چې کوم هغه هم مطبوعاتو سره خبرې وکړل او د هغې د وینا مطابق تر کوم حده ممکن وي د عدالت به حکم به موږ تعمیل کوو او سبا هم کاروایی کیدونکې ده او زموږ کوشش دی چې نور کسان چې کوم دي هغه سبا عدالت ته پیش کړو او که سبا ممکنه نشو نو د منګل په ورځ باندې په هر صورت کې دا کسان موږ عدالت ته وړاندې کوو. کله چې صحافیانو دا غي نه پښتنه وکړه چې دا څومره کسان دي نو هغه ویل چې دینه تیریږي چې دا څومره کسان دي یا څونه موږ راوستل یا نور و څونه راولو خدای دا چې کوم لا درک کسان دي زموږ کوشش ده چې هغه موږ راپیدا کړو او هغه عدالت ته حاضر کړو.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته باور ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ تړون به په موقع لاسلیک شي. که څه هم چې د ولسمشر کرزی وین ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر به له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي خو له کابل څخه د کتنې پترس کې چک هیګل له ولسمشر سره ونه لیدل. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وای که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو دی به پر نورو انتخابونو چې یو یې هم د ټولو سرتیرو وستل دي غور وکړي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو خبري اژانسونو رپورت وړاندې کوي.
په کابل کې له خپل افغان سیال سره له خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر ویل بسم الله محمدی ورته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتی تړون به په موقع لاسلیک شي. که څه هم چې چک هیګل ویلي افغانستان ته د سفر هدف دغلته میشتو سرتیرو سره کتنه ده، خو نوموړي د افغانستان د دفاع له وزیر، د کورنیو چارو وزارت له مرستیال او د افغان پوځ له لوی درستی سره د امنیتی تړون په اړه مفصلې خبرې وکړې. لدې خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر ویل فکر نه کوي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په هدف دی د امریکایي چارواکو لخوا پر ولسمشر کرزي اضافي فشارونه ګټور ګام وي. نوموړي ویل د ولسمشر کرزي ته له هغه زیات نور د ویلو څه نه لري چې لا د مخه ورته ویل شوی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په دې اړه چې ولې له ولسمشر کرزي سره نه ویني ویل افغانستان ته د سفر مقصد له امریکایي ځواکونو سره کتنه ده او د افغانستان له جمهور رئیس سره د کتنې غوښتنه نه ده کړې. که څه هم چې چک هیګل ویلي چې پر ولسمشر کرزي نور فشار راوستل به ګټه ونه لري، خو نوموړي او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورت د امنیتی تړون لپاره د ټاکل شوې نیټې د نږدې کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. جنرال ډانفورت ویلي که امنیتی تړون لاسلیک نشي دی به پر نورو انتخابونو غور وکړي چې یوې هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وستل دي. نوموړي ویل د ولسمشر کرزي لخوا د امنیتی تړون نه لاسلیک کول به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي حضور په اړه په افغانانو کې بې اعتمادي رامنځته کړي. ولسمشر کرزي ټینګار کوي چې تر کومه پورې امریکا د سولې د پروسې لپاره زمينه برابره نه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي بندي نه کړي، د باور سره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړي. د امریکا د دفاع وزیر څخه د مخه له ولسمشر کرزي سره د امنیتی تړون پر موضوع د خبرو لپاره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي هم له کابل کتنه درلوده.
زموږ همکار رضوان مراد چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د کابل د سفر په اړه رپورټ وړاندې کولو.
دا مشال ریډیو دا
تما ده چې افغان ولسمشر احمد کرزي له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته لاړ شي. یو ایرانی چارواکی چې نوم یې نه دی خودل شوی فرانس پرس اژانس ته په خبرو کې ایران ته د ولسمشر کرزي د سفر د خبر تایید کړی دی. ایران د افغانستان هغه گاونډي هیواد دی چې په ښکاره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون مخالفت کړی دی. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی به په دې کتنه کې د دو اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې متحده ایالات له نوموړي په ټینګار سره غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي. ایران په ښکاره له ولسمشر کرزی غوښتي چې له متحده ایالاتو سره امنیتی تړون ونه کړي. د ایران حکومت ویل د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت به د دې هیواد د ګټو پر ضد وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرسی افهم تیرونه ویل دوی په دې باور دي چې له متحده ایالاتو سره امنیتی او دفاعي تړون په اوږدمهاله کې د افغانستان د حکومت او خلکو په ګټه نه دی. یو شمیر افغان چارواکو او کتونکو په وار وار ویلي چې گاونډي هیوادونه په ټول وس او توان سره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک نشي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې اړه چې که د افغانستان ګاونډیان په خپل دې مقصد کې بریالي شي نو څه به پیښیږي ازادي راډیو ته ویل
تو امریکا په دې مورد کې هم د افغانستان د ولس په خاطر د سیمې د امنیت په خاطر غور وکړي ولې چې کدوی په هیڅ پکې کې آیا د افغانستان ولس کوم خواته موږ ولس مشه راهنمایي کوي پخوانی روسي ته ځي چین ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې له ایرانی مقامات سره د خبرو لپاره تهران ته ځي چې په ایران کې لمیشتو افغانانو سره د دې هیواد د حکومت د ناوړه او سخت چلند سربیره په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره هم د استخباراتي شبکو لخوا بد چلند کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم دا رپورټونه تایید کړي دي. له ډېرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې ایران ته د ولسمشر کرزي د سفر او دا چې پر کومو موضوعاتو به افغان او ایرانی مشران خبرې کوي د افغان حکومت نظر واخلو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وای چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاریو چوکاټ د جوړیدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی له مشال راډیو افغانستان سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان اوس دا درک کړي چې له افغانستان سره له همکاریو پرته بل لار نه لري. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې ورو.
که څه هم له دې وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه له افغان چارواکو سره ځینې شکونه موجود وو، خو د سولې عالي شورا وایي پاکستاني چارواکو اوس د سولې لپاره عملي اقدامات پیل کړي دي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي پاکستان درکړي چې د افغانستان ناامنۍ دوی ته هم زیان اړوي، نو له همدې امله غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. ښاغلی ستانکزی د شنبه په ورځ وویل د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده.
زمانی دو کشور میتونه به همکاری اصلي برسن کې
دواړه هیوادونه هغه وخت کولای شي یو له بل سره اصلي همکاري وکړي چې اساسي ستونزې درکړي. باید پوښي چې د دواړو ګټې په څه کې دي. زما په فکر دا سیاسي اراده په پاکستان کې د جوړېدو په حال کې ده. افغانستان کې خپل په خوانه دا اراده موجوده و. دا اراده زما په نظر د عملی اقداماتو یو پیل دی.
ښاغلی ستانکزی ویل پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به د ترهګرو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره هم اقدامات کوي. ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې تیره اونۍ په کابل کې په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې د ټینګښت روانو هڅو ته عملی بڼه ورکړل شي. پاکستان شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو د رژیم دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم له بنده آزاد کړ، خو ښاغلی ستانکزی وایي ملا برادر تر اوسه کاملا آزاد نه دی. له یوې ناروغۍ څخه رانځوړي او نشي کولی په لنډ وخت کې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی په سوله کې د ملا برادر د رول په اړه وایي
یو سړی په تنهایی سره نشي کولی چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی و، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا نه سیلات روزه په حساب په بند کې و او دا هغه خلاصي یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
که څه هم طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس په دې باور دی چې طالبان هم د پردې تر شا د دې مینوال دي چې روانه جګړه ختمه شي.
په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دې ووایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې د نه راځي یا د خبرو مخالف دی. اما خبره په دې کې داسې متاسفانه د هغه سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخته پورې سي او چیرته یو صحیح پیشرفت نه ایسوي دا همیشه وجود لري. دا د ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم همدا ده. شرایط هم همدا دي چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړ، خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي.
طالبان هم د پټو دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي؟
که نه وي هم به خدای ته او هم خلکو ته به ډېر سخت ملامت شي.
پاکستان له څو کلو راهیسې ژمنه کوي چې په طالبانو کې بل خپل موجوده نفوس څخه د افغانستان په ګټه کار اخلي. دا چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې به د نواز شریف او د ده د حکومت پیل شوې هڅې څه وخت نتیجه ورکړي اوس یې په اړه څه ویل ګران دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیسټریکټ کې
مونږه تطبیق چې کومه به نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف لخوا د ناتو اکمالاتي لارا تړل به نه یوازې د خیبر پختونخوا پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي، بلکې له ګاونډي هیواد د افغانستان سره به هم د پاکستان اړیکې خراب کړي. د عمران خان لخوا د ناتو سپلای لارې بندولو په اړه د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو د استازو نظر په دې رپورت کې اورو.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د امریکا هغه اعلان د ځان لپاره تکتیکي بری بللی چې وایي له افغانستانه د خپلو موادو انتقال یې له تورخم څخه کراچۍ ته په موقت ډول بند کړی دی. دغه ګوند په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې اکمالتي لار تړلې ده او د دغه ګوند ملاتړي په دغه ایالت کې افغانستان ته د تلونکو لاریو اسناد ګوري چې ناټو ځواکونو ته مواد ونه لېږدوي. خو د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د عمران خان لخوا د ناټو د اکمالتي لار بندول غندي او وایي چې دا به د خیبر پختونخوا اقتصاد او له ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکو ته زیان ورسوي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا ایالت ستر سکتر ارباب مجیب الرحمن پر عمران خان نیوکه وکړه چې هغه د ناټو د اکمالتي لار د بندولو له امله د افغانستان تجارت ته هم زیان رسوي.
دا چې دلته کې د تحریک انصاف لخوا نه په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د لارو د جوړولو د هغې چې کوم اقدامات دا ډېر یو بد کار دی. افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی. مونږ په کار دا د افغانستان په مسلو په حل کولو کې ورسره کومک ورسره وکړو. داسې حالت مونږ پیدا کړو چې په افغانستان کې او په پاکستان کې د ترهګرۍ خاتم وو. دغه اقدامات ډېر تاواني ګڼو مونږ.
همداراز د عوامي نېشنل ګوند جکپوري غړي شګفته ملک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې عمران خان دی د ناټو اکمالاتي لارې بندولو پر ځای د خیبر پښتونخوا امنیتي وضعیت ښه کړي.
اول خدا سے کہنا چاہیے دا نیٹو سپلائی یا داسی قسمت درنی ور کول چی دی کہنا دا خدا سے شو جی تدی صبح کی خول ریڈی حالات دمر خراب دی نو پکار خدا وای چی دی خلقو دا امن دا پارا دا کم ای پی سی خبر شوی دا امن دا پرمختگ دا پارا دی کوششون شروع کرده وی دی خو دا لائن آرڈر چی کم مسئلہ وا دی خپل ورکر دی دا پار رو ویستو چی دی دا پختنه سیما چی کم دا پا دی بانده دا تشدد لار اختیار کی او بیا دغه ځای چې کوم پښتانه دي کوم مزدوران دي کوم دغه ځای کې کاروبار کوي نو هغوی هغه کاروبارونه سټاپ شي د هغوی په روزې کې دی لګیا دی انټرفیرنس کوي.
نوموړی همداراز وایي چې جماعت اسلامي ته پکار دي چې پر خیبر پښتونخوا د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د برید له امله له حکومت استعفا ورکړي. د قومي وطن ګوند ویان طارق احمد خان بیا وایي عمران خان هڅه کوي چې د خلکو پام له اصلي مسلو نه واړوي.
په خیبر پښتونخوا کې د خلکو ډېرې ستونزې دي. دلته کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده. زموږ په وطن کې د ترهګرې د لاسه تباه برباد دی. کاروبار نشته. ګراني دومره زیاته ده. بې ارامي ده. بې سکوني ده. دوی د اصلي مسلو نه د خلکو پام غزونې لپاره لګیا دي او دا ډرامې شروع کړې دي.
د یادونه وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په شمالي وزیرستان کې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسله والو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له نږدې دوه اونیو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د اعتراض په ډول د ناټو اکمالاتي لار بنده کړې ده. او نوموړی په خپلې وینا کې ویلي وو دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي.
تاسو رپورټ اوریدلو چې په پاکستان کې د مختلف سیاسي ګوندونو د استادو غبرګون چې د ناتو د اکملاتي لارې د تړلو په اړه مشال راډیو سره شریکولو. اوریدونکو نن په شارجه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شل اوریزه لوبه ده. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان بندوخیل له د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نبی ساحل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې پاکستان سره لوبه څنګه بولي. نو نبی ساحل په جواب کې وایي
واکین چې پاکستان یو غټ تاریخ لري د کرکټ او یو شلو لوبغاړي لري خاص کر شلو ورځو ځکه چې یو دنیا کې نوم لري شلو ورځو لوبغاړو. نو موږ شلو ورځو لوبغاړو سره د ماشره زمي ملکارم ټي 20 شلو ورځو کوالیفای کړو ورلد کپ ته هم دی میاشت کې. نو ان شاء الله الکان ټول تکړه دي او مالا دي ورته نو زموږ په کوشش وی چې له خلکو سره
نو لدی سره سره چې تاسو اوس په شارجه کې د هوا سره بلد سوسه ډیر لوی تیاری مو کوي ګڼ لوبډالو سره لوبي وکي دغه تاسو څومره ګټه رسی په د روحي پلاوه او ورسره ورسره تاسو د تمريني پلاوه
زګه چې دا تیر یو نیمه دوه میاشتې ګلته موږ دوبه کې یو د مخکم کې ورته چې شل اوري جو کوالیفایینګ راوند مخکم کې کینیا سره کوم مسابقه وکړه د پنځلسم ورلد کپ لپاره التم کوالیفای شو بیا چې شل اوري کوالیفایینګ راوړو هم ته کوالیفای کړو تقریبا ډیر وخت د دوبه کې هوا سره په بلدي کوم پیچنه یې هوا سره موږ بلد شي یو څه فلحال نو شارجه چې زمونږ هوم گراوند دی هغه هوم گراوند زمونږ هم ده. نو موږ هغه نه موږ دلته ډیر زیات لوبې کوي دي سبا کې. نو زما خیال به زمونږ هغه نه به زمونږ تجربه زیاتې پرې پیچو باندې
د پاکستاني لوبډلې پر وړاندې ساس نیمګړتیاوي یا کم مرخونه دي چې تاسو فکر کوي چې دا په دغه برخه کې یا په دغه فیلډ کې تاسو ماتې وخوري.
موږ باول کوشش کوو چې خلو بو سره وکړو چې یو طرف له بنشي او بیا ځکه یو نظر واهو چې موږ بالینګ ماشاءالله خطا به کې بیټینګ هم د شلوې لپاره خدا او فیلډینګ هم نو کوشش به وي زمونږ چې ما ته ترونه خورو ما ترې ګړو.
دا افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نبی ساحل چې زمونږ همکار قاسم خان بندو خیل سره مرکه کوله. اوریدونکو وخت د سحر لسنی بجې شوې دي. د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډی زورو.
په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې په بلوچ مشتو سیمو کې نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون، او په پښتون مشتو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فی ډلې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د پاکستان اټارنی جنرل منیر احملک پرون میډیا ته ویلي د لادرک کسانو د کیس په اوریدنه کې د شپږو کسانو شناخت شوی او نور به هم په راروان اونۍ کې عدالت ته وړاندې کړل شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان سیال ورته دا باور ورکړی د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون به په وخت لاسلیک شي. چک هیګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدي سره د لیدلو وروسته کړې. د مصر عدالتونو د هغو یویشتو قیدي ښځو د خوشي کولو حکم ورکړی چې د پخواني لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په حق کې مظاهرې کړې وي. د ملګرو ملتونو د ایټمي سارنې د ادارې په لټون کې د دوه کلونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللي چې دغه هیواد د درنو ایټمي اوبو سارنه وکړي. د ایران خبری رسنو نن ویلي د ایټمي سارنې د نړیوالې ادارې دوه پلټون کې به نن په عراق کې د ایټمي تنصیباتو لیدنه وکړي. نن یوکرین د یوکرین په مرکز کې یو بل لویه مظاهره کیږي. مخالفو ډلو په خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې له مخې د یورپي یونین سره اړیکې محدودوي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ اکامي ټیمونه نن په شارجه کې په خپلو کې شل اوریزه مقابله کوي. د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان محمد حفیظ وایي د افغان ټیم سره د نن ورځې لوبه به په زړه پورې وي.
فرخنده وزیر وچې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوی دی. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال دغه ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې داسې حال کې چې پنجاب، سند او خیبر پختونخوا کې د بلدیتی وټونو مسله ولاړه ده، بلوچستان کې د سختو حالاتو، بعضي ګوندونو لخوا د الیکشن بایکاټ او د بعضي امیدوارانو د تختولو باوجود هلته د خالی پورز وټونه واچولې شو او دای د نورو صوبو لپاره یو مثال جوړ کو. اداریه د الیکشن کمیشن د سیکرټری په حواله لیکي چې د بلوچستان وټونو لپاره 18000 امیدواران میدان کې او د 22 ضلعو لپاره 45000 بلټ پیپر لیږل شوی و. 15800 پولینګ سټیشنونو 33000 عمله ولاړه وه. دا شان د اف سی پولیسو او پوسټ 45000 ځوانان سکیورټی ته ولاړو او نور 15000 پوځیان د څه قسمه صورتحال کابو کولو لپاره تیار وو. اداریه مخکې لیکي چې بلدیاتي وټونو کې د امیدوارانو زیات شمیرې او د خلکو په زیات شمیر کې وټونه اچول او په خاص توګه د زنانو لوی تعداد کې راتګ د دې خبرې هنداره ده چې دوی بلدیاتي نظام ته څومره اهمیت ورکوي او دا څومره خوښوي. نکو د بلوچستان پرنګ یو حساسه صوبه کې اوټونه کې دي شي، نو نوري صوبه باید چې د خراب حالات او سکیورټي په بهانه د اوټونو زندول پریګ دي او زر تر زره د بلدیتی نظام کوشش شروع کړي. د غرنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بشري حقوقو په اړه لیک کوي او وایي چې د ټوله نړۍ لخوا پاکستان ته ویل کیږي چې د بشري حقوقو په حق لدی خپل رپورت بلګری ملتونو ته وړاندې کړي، خو پاکستان تر اوسه داسې نه دی کړي. د کومې رستو چې یورپي یونین او د ملګری ملتونو بعض ادارو دړکه کړي، که پاکستان دا رپورت وړاندې نه کړو نو د ده لپاره به اقتصادی، کلتوری او په سماجی سانګو کې ورکوونکو امداد بند کړی شي. اداري مخکې لیکي چې باید پاکستان په خپل زر تر زره د بشري حقوقو لړکی کلیز رپورت تیار کړي او نړۍ ته وښایي چې میډیا کې کمی خبرې کیږي حقیقت د هغې نه بدل دی. او د دې ترڅنګ یورپی یونین، ملګری ملتونو او نړیوالې رورولې له هم پکار دي چې د میډیا او غیر سرکاري تنظیمونو د رپورټونو نه د حالاتو جاج نه اخلي، بلکې دوی د خپل حقیقت ته نظر وکړي نو ډېر سبا واضح شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د نړۍ پرمختللي ملکونو د غریب او رستوپاتې ملکونو نه د وبایي رنځونو ختمولو لپاره د $12 ارب یو فنډ جوړ کړی دی چې پکې یوازې امریکا $4 ارب اچولی دي او د دې په ذریعه به د ایډز، نری رنځ یا ټی بی او ملیریا علاج کولی شي. اداریه وایي چې پاکستان کې د ایډز مریضان کم دي، البته د ټی بی او ملیریا رنځ دلته عام دی، نو باید چې پاکستان هم د دغه فنډ نه څه نه څه ترلاسه کړي چې ورسره د دغه مریضانو په ښه شان علاج وکړي شي. اداریه وایي چې د دې نه درې کاله وړاندې هم د 9 ارب ډالرو یو فند جوړ کړی شوی او دا اوس 12 ارب ډالر دی، کم چې ډېر لوی پیسې دي. خو بدمرغي دا چې هر ملک کې دومره کرپشن او اداري فساد دی چې ورسره دغه پیسې مستحق خلکو ته نه رسي، نو ځکه اوس هم نړۍ کې دا قسمه بیماری موجود دي. پکار دا چې دا پیسې په سم ډول ولګول شي، نو ورسره ممکن دا د نړۍ نه دا بیماری ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ٹائمز ورځپاڼې لیکلي چې تیر هفته جنرل راحیل شریف د پاکستانی پوځ نوی مشر شو. که څه هم امریکا امید لري چې د نوموړي په راتګ سره به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان سره د ګډ کار همکاري زیاته او اړیکې ښې شي، خو د لیکوال په وینا دا یو غیر حقیقي خواهش ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف داس یو کس ته خپل پوځ مشر کړ چې نه خو د پوځ د پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کینی غوره کړی کس دی او نه هم پکې د امریکا کومه خوښه شته. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د ولسی حکومت داس یو منتخب مشر ته ضرورت لري چې د خپل پوځ سره اړیکې په ښه توګه اداره کړی شي. دا ضروری ده چې د پاکستان ولسی حکومت او پوځ دواړه د طالبانو په وړاندې همغږي وسي. دا لیکوال په نه د هندوستان او افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان پالیسی او ګټې یو شان نه دي، خو بیا هم د سیمې د امن او اوږدمهاله هدفونو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې اړیکې تودې وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د پاکستان نوی پوځي مشر به هم د هندوستان سره د پاکستان په پالیسۍ کې مثبته تبدیلی راوستل نه غواړي، خو امریکا باید د دغه دواړو ګاونډیانو په اړیکو نظر وساتي. بلخوا ډیلی بیسټ ویبپاڼې لیکلي د افغانستان په جنوب کې جنگیدونکي د طالبانو مهم قماندان عبدالله په 2001 کال کې په یو جګړه کې پخه وبیلله. هغه وروسته ونیول شو او ګوانتنامو ته ولېږل شو. کله چې په 2015 کال کې راخوش شو نو پاکستان ته لاړ، خو هلته د پاکستان امنیتي ځواکونو په جیل کې واچو. عبدالله په 2010 کال کې له زندانه د خوشې کېدو وروسته یو ځل بیا په جګړه شروع کړه. افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې د عبدالله په شان نیولي طالبان دي ور پرېږدي چې دوی تری طالبان سره د سولې په مذاکراتو کې ګټه واخلي. خو د لیکوال په وینا د ستراتیژي ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې پاکستان دا کسان افغان حکومت ته ندي سپارلي او آزاد یې پرېښي. پاکستان دا کال څلوېښت طالبان خوشي کړي، خو دې کار لا هم د مذاکراتو برخه کې کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. ډیلی بیسټ ویب سایټ د یو طالب قماندان له خولې لیکلي چې 80% خوشي شوي طالب بندیان پاکستان کې خپل کورنیو سره تر ملاقات وروسته بیا د جګړې لیکو ته ورغلي. سره له دې چې هیڅ خوشي شوي طالب د مذاکراتو برخه کې مرسته نه ده کړې، افغان ولسمشر حامد کرزي بیا له پاکستانه غوښتي چې د ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر دې په مکمله توګه ور آزاد کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ڈان ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د ټولو مسلو حل په فوجي هډکوارټر جی ایچ کیو کې پروت دی او د وزیر اعظم نواز شریف او فوج نوی مشر نه تمه ساتل به هسي حبس وي. د دې مقالې غټ کې د یو دمې رسټو
ڈان ورځپاڼې کې لیکوال عرفان حسین لیکلي چې د پاکستان په سیاست کې فوج له اوږدې مودې راهیسي ونډه لري او په دې رستو کې ڈان ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف باید د افغانستان، هند او امریکا سره د خارجه چارو په پالیسۍ خپل کنټرول ولري. داسې ګومان کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف ځکه جنرال راحیل شریف د فوج د نوي مشر په حیث ګمارلی چې د دوی په اند دا فیصله به د ده په حق کې وي. د لیکوال په وینا نواز شریف هم دغه شان یوه تېروتنه په 1999 کال کې د جنرال مشرف د کنی پر وخت کړی و. په هغه وخت کې هم سینیئر فوجي جنرالان له پامه غورځول شوی وو او دا خبره هم کېده چې مهاجر خپل ځانګړي حلقه نه لري او یوازې د واکمن ګوند مرسته ورته ترلاسه ده. لیکوال زیاتوي چې نواز شریف دا خبره هیره کړه چې فوج ډیر طاقتور حلقه لري او افسران یې ډیر وفادار دي. ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې فوجي مداخله او بیا د عدلي لخوا د دوی واکمنۍ جایز ګرځول د دې هیواد سیاست ډیر کمزورې کړی دی او همدا وجه ده چې تر اوسه سیاستوالو خپل واک پر ځای کړی نه دی. د دې ترڅنګ فوج په خپل واکمنۍ کې سیاسي طاقت هم استعمال کړي. فوج د خپل ګټو لپاره کارخانه د پراپرټی لویس کی مونا او نورې پروژې شروع کړي. همدارس پخوانی فوجي افسران په سیول بیوروکراسي کې په لوی سوکو لګول شوی دي. لیکوال په تاریخي تناظر کې لیکلي چې په خوا د نورو هوادونو فوجیانو هم دغه شان رویه خپل کړي و. د عثماني خلافت په دور کې جانسار داسې فوجیان وو چې په یورپ، منځني ختیځ او په شمالي افریقا کې ویره تر خپره کړي و. دغه فوجیانو به درد سره خپل مخالفان ورجل، خو بیا څه بدل شو او جانساران هم په زوال شو. یو تاریخ دان جیسن ګوډ وین د جانسارانو په اړه لیکلي چې عثماني خلافت په نړۍ کې د ویرې مثال جانسار فوجیان وو. په ټوله نړۍ کې ویره خورونکو جانسارانو کامیابیانې په ناکامۍ بدلیدل. هغه وخت شروع شو چې کله دوی خپل ځامن په فوج کې برتی کول شروع کړل. د دې له وجې د سرتیرو د جنگ کولو صلاحیت هم کم شو، خو عام ولس بطری بیا هم بیریدل. په تجارت کې به دوی د خپلو اختیاراتو نه ناجایزه ګټه پورته کوله. خو د منظمه اروپایي فوجانو نه ماتې خوړلو وروسته سلطان د اروپا په طرز نوې فوج جوړ کړو. دغه فوج د جانسارانو په بیرکونو بیا حمله وکړه او په سوونو فوجانی وژل، او دې سره د جانسارانو واک د لمنځه لاړې. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې لوستونکي د عثمانیه تاریخ دغه یو وړوکی مثال خپل تشریح کولی شي، خو یو خبره ډیره څرګنده ده چې همیش واک په زور اخستې شوی دی. لیکوال عرفان حسین لیکي چې د هیواد ټولو مسلو حل په جی ایچ کیو کې پروت دی. کچري وزیر اعظم خپل ټول ژمنې سرته رسول غواړي، نو پکار ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په پالیسۍ کې د مرسته وکړي. خو لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف پخوانی کارکردګي او د فوج غرور دې خبرې ته اجازه نه ورکوي چې موږ خوشبینه وسو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې آل کورم ټیچرز ویلفیر سوسایټی په نامه یو تنظیم د تیرو څو کلونو راهیسې د تعلیم په څانګه کې مقامی خلکو سره مرسته کوي. دغه تنظیم تر اوسه پورې 400 ماشومانو ته مفت ټیوشن ورکړی او تر 30 پورې یتیم ماشومانو ته مفت تعلیم ورکړی دی. د استادانو دغه تنظیم له حکومت او مقامی خلکو نه غوښتنه کوي چې د تعلیم په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نور تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبریال لکوي.
پوکور میجنسی کی آل کورم ٹیچر ویلفیئر سوسائٹی پناما باندھی یو تنظیم د 1300 کالو رہسے د تعلیم پلڑ کی د سیمی خلکو مرستہ کوي. دا تنظیم 2012 کال مئی میاش پشلا منٹی جو شوی د زپکی د سیمی پکاچا د یوش می سرکاری او پرائیویٹ سکولونو استادان شامل دي. د تنظیم مشر گل ربی مشال لوډیو ته وای چې دلتا بسیما کی تعلیمی حل زلی خې نه دی، نو زکه دوی دغه تنظیم جوړ کړو او وز دوی لخپل وس سره سن د سیمی خلکو خدمت کوي.
حکیمو بچی ډیر تتر بتر و د کرایسس نه او دلته د شاسونی سورا هو اختلافات راغلی و نه دی واجنه مو ټول سکول نه باندو د تعلیم ایجوکیشن بنځه ته پر وتلو سره پر وتلو دی واجنه مو د مسګلاس د دې مو مرسته وکړو اند مستقبل د دوی میچکو په 90 دوی مستقبل جوړ شي سره سکولونو لپاره د کولفایش.
نو موړه زیاده وی چې بسیمه کې د بدامنه پوجا عام ول سخت متاثر شوه دی او خلک نشي کولای چې د خپل ماشومانو تعلیمی حالې زلې جاری وساتي. د تنظیم جنسی کاتان محمد اسحاق بیا وای چې بسیمه کې دوی تعلیمی کمپاین او چلو چې د دې له برکته ګڼ ماشومانو ته د تعلیم په میدان کې فائدې ورسېدې او زیاتوي چې د سیمې خلکو سره د مرسته کولو دغه سلسله به دوی په روان وخت کې هم جاری ساتي.
تقریبا 400 کسانو ته د 9 سټوډنټ ته فری ټیوشن کو، 50 کسان یتیمان سره مو مختلف سکولونو کې دلته اډمیټ کو، 100 کسان اسلام آباد کې اډمیټ کو. څومره کور کو کوم ممبرز دي اوس پرې دي کې مسره چې مرسته نه کړي بخپل باندې لګیا وي بخپل پیسې باندې لګیا وي.
د ملانی سیمې محمد خلیل وای چې موږ تعلیم غواړو او د تنظیم له خوا دوی سره په دې کې د مرستو سره یو خبر بدلون راغلی دی او دوی له په دې باندې د تنظیم غړو شکریا ادا کوي.
د تنظیم خو د علاقې کې ډیر خیر خیریت کارونه کړی دي، خو چې کوم ډایرکټ د نمو ته ریلیف ملو شوی دی هغه داده چې مخپل یو رره دی دوی سپری کوچنګ کلاسونه خلی مو غریب خلک مخې مو دوه واس فون چې د مو اپورت کو کوارټ په خوري بنو ته وستو، نو لحاظ مو ته ډور سټیپ نه دا کوچنګ کلاسونه مو ته اویلیبل دي. نو دوی مو ډیر مشکور دا تعلیم مخې مو نه شو اصله وای دا کوم تعلیم مو بچی نه وکړو دا مو نه شو کوی.
د آل کورم ټیچر ویلفیئر سوسایټی دغه تنظیم نه یوازې د تعلیم په میدان کې د خلکو مرسته کوي، بلکې په سیمه کې غیر نصابي سرګرمیانې هم جاری ساتلې دي. د تنظیم یو بل غړی دلاور خان مشال رډیو ته وویل چې موږ په سیمه کې هر کال د پرایویټ او سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو میلې هم جوړوو چې مقصد دې د سیمې ماشومانو ته تفریح موکې ورکول وي.
کوم کلو کې مشر رجسټرډ دي یا 18 نه ایبو دي هغه ګروپونه معلوم کړي دي فل هال متنوع نه اخلو. کله دا سی وا حادثه او شوا یا بم دمکاو شوا یا مثلا اپریشن دي هغه کې کوم خلکو ته نقصان ورسیږي او بیا سپټال کې مشر فیسیلیټیز نشته دي. تلسیمه مریضان دي چې هر چوک دي چاته ضرورت یې هغه ته مفری ورکوب لاړ.
د تنظیم غړي دلاور خان وای چې دوی غونډه کې ک نور خلک هم راوځي نو تعلیمي ستونزې سره د سیمې هر مسله به فاسانه هواره شي. واضح دی چې په کورم ایجنسی کې شپتون زیات سرکاري سکولونه د ترهګری ښکار شوی دي او د تنظیم غړو تر مخه یو شمېر ماشومان د دې له امله د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي.
دا کورم ایجنسی نتاسی رپورټ اوریدل. اوس وخت شو د 19 پروګرام زما کور زما کلی.
په نننی پروگرام کې به د شانګلي ضلع د خلکو خبرې، د دیزی تاریخ، د دیزی خلکو ستونزې دا به اوري. نو راځي چې په ګډه نننی پروگرام ته وښو.
قدرمن اردن کو زما کور زما کلی پروگرام کے استاس په خدمت کې حاضر یم. دز له چمن دا کوم پروگرام تا بیا کړی دا د ملکن ډیویژن یو خاصه سیمه چې د غرونو د شینکی غرونو نه ډکه ده. سندونو دلته ډیر زیات یا چارونه وي او به بهږي یخ هواګان د غر په لمن کې او د غر په سوکه باندې او د علاقې خوري شوی دي. د دې علاقې ملګر مو سره موجود دي د شانګلي د تاریخ په حواله سره. د شانګلي په جنګلو به تاسو ته کې تر دې خلک ناس ته پاسته سینې کوم خلک دلته باندې نو ډیره مننه تاسو چې تاسو خپل مشال یو سره خپل په جنګلو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم سلطان رم دے اور دا وکالت کے پیشے سرا وابستہ دا ضلع شنگلی تاریخ خوڈیر اگد دے دا 1995 میں نمک کے بدی علاقے تک کل شنگلہ پارک کل غرونا یا سوات او ملحقہ علاقہ جات ویلے کے دا خو پا 10 جولائی 1995 میں منی دہا گا وقت وزیر اعلی جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب دی سمیتا دی ضلعی سیت ورکو اور دہا گا نپاس دا دا شنگلی پنم منی مشہور دے. ضلع شنگلہ پا دو تحصیلوں میں مشتمل دا چپاغی کے تحصیل الپوری اور تحصیل ورندی. داشن پدی کی سب تحصیل دے چھ سب تحصیل کی بشام، سب تحصیل چکیسر، سب تحصیل مارتون اور سب تحصیل مخوزی دے. دا ضلع شانگلی دو صوبائی سملائی حلقی دی چپاگے کی حلقہ پی کے 87 اور پی کے 88 دی اور داشن ددی دا نسل سملائی یو سٹ دے.
آبادی حوالے سر ماتوی دی دخل کو پہاڑے سر خود قانون میرے آباد دیتا کم کم سنگھ کی آبادی دی زری ماش
ضلع شانگلی کے زیاد طور چې د یوسف زئی قبیله سب ٹرائب دے اکوزی ورته وی دلته زیاد دغه قبیله خلق دے. بیا په کې مختلف قسم او سب ٹرائب دي چې پای کې مین کوم چې دي هغه ازخیل او بابوزی دي. دا شان د دې خلکو ذریعہ معاش چې زیاد طور د غریب او پسمنده علاقه ده د دې زیاد خلک په کوله قانون کې مزدوری کوي او دا شان هر کال پز سوال خلق چې د دې سیمې هغه د کوله قانونو کې د دماکو نزل کیږي. د دې نه دا خبره واضحه ده چې دا انتهایی پسمنده او انتهایی غریب سیمه ده چې د دې خلک یو داسې مزدوري سره مخ دي خو دا د ضلع شانګلی دا غریب ولست چې خپل غریبي او خپل بیوسي او مجبوري او دغه مزدوري کوي.
د شانګلی د قدرت خپل په حواله سره زموږ اوردونکو ته وایم خو خپل هر څه په سترګو لیدل چې کوم زموږ اوردونکو دا ځای نه دی لیدلې نو تاسو ته په خپل ټکو کې دا ځای بیان کړئ چې څومره عدالته خپل دا څومره قدرتي وسایل دي پورا وته
دا حقیقت خود هیڅ چا نه پټ نه دی. د شانګلی سیمه د قدرتي حسن نه مال مال ده. دلته قدرتي جنون شته چې په هغې کې تخت بارام خان ډېر زیات مشهور دی. دا شان پیر سر چې هغه الیگزینډر د ګریټ عارضي دارالخلافه هم پاتې شوې ده. دا شان وادي کانه، وادي پیرخانه، وادي لیدونی، وادي غوربند، وادي پورن، وادي مخوزی او وادي مارتون چې دا د خپل ښایست لپاره ډېر زیات مشهور دي. خو د افسوس خبره دا ده چې دلته د سړکونو حالت چې دی ډېر زیات خراب دی. دا شان سیلانیان چې دي هغه د دغه زیاته د رسایي نه چې دي هغه محروم دي. د دې سره سره دا سیمه د ټیلن نه هم ډکه ده. دې سیمې په سوونو کالو مخکې دلته کې د حافظ الپورې غونډې یو عظیم هستي زیږولې وه چې هغې په دنیا کې په شاعرۍ په میدان کې د پښتنو نوم چې دی د فخر نه اوچت کړی دی. دا شان دې خاورې د ملال یوسفزۍ غونډې یو بهادره پیغله زیږولې وه چې هغې د پښتنو هغه تصویر چې دی هغه دنیا ته په داسې شکل پیش کړی دی چې دنیا دا تصور چې پښتون یو دهشتګرد دی، یو ټیررسټ دی، یو ترهګر دی، خو هغې په خپل وینه باندې دا پیغام دنیا ته ورکړ چې پښتون قوم او شانګلی خلک چې دی دا امن پسند.
سمر امن په خوځې شانګلی او د سټډا سمون ته یو ځکه چې ډېر خراب وخت دی سیمه تیر شوی دی او وخت ته ضرورت دی.
الحمدلله د شانګلی خلک ډېر زیات امن پسند دي، ډېر زیات امن خوښي او د 2007 راواله تر 2009 پورې تر هغه لري پدې دا کې دو هیڅ کله یو ټیررسټ ګروپ چې دی هغه سپورټ کړی نه دی. دلته هیڅ هم تر دې وخته پورې د ترهګرو لیډنګ نه دی کړی او چې کله داسې خبر راغلی ده نو قام د شانګلی د سیمې قام د شانګلی د انتظامیه نه مخکې ولاړ دی، ټوپک یې راغستی دی، د خپل مټ په زور یې دا ترهګر منع کړی دی او په 13 اکتوبر 2007 منې چې کله ټیررسټو په الپورې منې حمله وکړه نو دا د شانګلی سیمې خلکو چې هغه راغلي دي هغوی سره ناست و، هغوی سره مذاکرات کړي دي، هغوی سره هڅه کړي دي او چې ونه شوه نو بیا خپل دباو پرې کړی دی چې موږ تاسو لارې بندو، موږ تاسو منې خوراک بندو او موږ په خپله ټوپک رالو او موږ تاسو جنګیږو.
Thank you.
خدامه تلګوي چې په هر سیمه کې هر ځای کې د جرمونو ډېر زیات کیږي. د شنګلې کې د جرمونو تناسب یا سقس مجرمونو ډېر زیات یا
جرم خو د هر معاشره کې سنس شکل موجود دی. خو کومه د شنګلې کمپیریزن د سوبې د نورو ضلعو سره کو دغه مقابله کې دلته د جرم ریشو چې دا هغه پنځه برابر ده. دلته یقینا لږ ډېر مسلې وي خو هغه زیات تر وهلو ټکولو هدف وي او الحمدلله داسې هیڅ قسم جرم نه پاک علاقه ده او د دنیا د پاره د امن یو مثال دی. تر دې تر هغه دغه مخ کې خو دلته داوه چې دلته به شپې دوه بجې کدرې بجې وي ته به خطر په هر ګوټ لې شي په هر کوڅه باندې شي په هر بلار لې شي او الحمدلله داسې هیڅ قسم دغه لښته سیول نیچر مقدمه د خلکو په منځ کې وي هغه د لارو د پټو د لختو مسلې وي هغه په هر معاشره کې
کوم جغرافیې ته اور کوم سیمو سره ګیر چاپېره د دینه ګیر چاپېره دی د خلکو
ضلع شنګلې دغه څه په دې ډول دی چې د دینه مشتق طرف ته ضلع سوات او دغه سواد د کلام علاقې دي. دا شانی شمال طرف ته د دینه تورغر او منسری ضلع ده. په مغرب په طرف باندې د دینه بډغام او کوستان ضلع پرتی دي.
ډیر مننه ستاسو
تاسو ډیر مننه.
قدرمن اردن کو دلته کې مو سره د ځوان ټول نمائندګي کوم کې هم یو ملګری ناس ته دا یو پښتنه کو چې نوم یې سده عمر سده او سکر کې پخپله سم کې سبق وي تاسو خپل کلمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو فضل ربی ده او شنګلې سره تعلق ده. ټول ناول تاسو څنګه زمانه سوال کوي نوجوانانو حواله سره مونږ ته دا وی رجحان کم طرف ته دا یو مخ کې وزدا سدا و مشیره دلته چې کم زمونږ نوجوانان دي هغه د ټیلنټ نډک دي خود بد قسمتی نه داغوی ته داسې موقعی نه ورکولی کېږي چې داغوی ښه تعلیم حاصل کړي. هغوی ته ښه تعلیم اداري نشته دی او هغوی مختلفو مسایلو سره ښکار دي. لکه زه به تاسو دا یم چې هغوی د کوم جدید ټیلی کمیونیکیشن دی او کمیونیکیشن دی هغه بالکل په شانګله کې نشته. د هغې د وجې نه زموږ کوم زیات نوجوانان چې دي که څوک هم داسې ښه تعلیم حاصل نه هغه نورو علاقو رخ کوي هغه بیا زموږ اساسه ده خو زموږ په فایده کې نه راځي. په نورو علاقو کې خپل رهایش اختیاري او شانګلې ته واپس د راتلو کوشش نه کوي.
بلخه که په سمړخ د وګورو ځوانانو تعلیم طرف ته څومره زړه غواړي چې تعلیمونه وکړي ځکه چې نن سبا داسې سیمه هم چې ځوانانو تر تعلیم زیات روزګار لږه ورکوي چېرې زر د روزګار کوم سبق پرې ده بهر ته دې لاړ شم نور څه دې کوم هنر دې زده کوم د دې ځوانان څه غواړي.
د دې ځوانان ټول دا اول نه ټول نه اول دا کوشش کوي ځکه دلته غربت ډېر زیات دی. په دې غربت کې د دوی کوشش دا ده چې موږ ښه تعلیم حاصل کړو خو بیا زه بیا هم چې د بدقسمتۍ د وجې نه چې دلته دوی ته دغه سهولت نشته او غربت د حد نه زیات دی نو دوی بیا دغه کولی قانون ته مزدورۍ ته منډې وهي او د خپل تعلیم د وینه نیمګړی پاتې کیږي. او زیاتره دا کوشش موږ چې بهر ملک لاړ شي څه وګټي خپل د مور او پلار له خپل بچو له خپل کور والا له سر رزق راوړي. بل بزه تاسو غټه بدقسمتۍ خبره دا وکړم چې دلته زمونږ څومره کار کالجونه دي نو هغه په کلونو بند پراته سټاف پکې نه وي. ماشومان دغه شان کالج ته سهار راځي خو بیا یو ګنټه بس خپل کورونو ته واپس ځکه چې دا هغوی ته د پړولو والا څوک په کالج کې وینه په ټول شنګله کې د الکانو کالجونه چې څلور او جنکو یو کالج دي
دلته ځوانان خوښوي او کومه برخه خلې تاسو په خپله کومه لوبه
دلته زیات ځوانان کرکټ شوقین دي په کرکټ کې سوا اخلي. بلکې زه به تاسو دا وایم چې زموږ سره په ریکارډ باندې شته چې هغوی ځان خپل ټورنمنټونه جوړ کړي لکه مثال به موږ د وطن پال کرکټ ټورنمنټ واخلو ګراوند د نوې جنا په خوړ کې هغه په عام په کندراز کې هغه کرکټ کړل خپل ټورنمنټ سره په دامن سره راځي.
دلته کومه یو لوبه ووره د لوبه خلاص خې ورته غالي وای چې ډېر مخکنی لوبه را نوای ستاسو ځوانان دغه لوبه یاد ده او دا سینه لوبه
ها بالکل یاد ده زموږ ځوانان بلکې په خوانی چې کوم زمون لوبي پای کې مساف لا غم ځندې ساتي او نو چې کوم لوبي راځي زمون ځوانان هغه نم مخ ناړي پای کې فل کوشش کوي چې موږ باید یې سوخ لو مخ تلل
هر موشره ځوانان چې موږ په خوانی ټوله نه ګورو زیاتره نو سبا کوو نو په خپل مچ یې دا لښو نو شو دي د دې ځوانان په خپل مچ کې دغه لوبي سره ځان دی لوبي کله چې قدم دی امن
زبدا یو ډېر خوشاله خبره ده او زبدا ټوله پښتنو سیمه د داد ورکوم چې دا شروع وو ان شاء الله به شنګلې نه کېږي او د شنګلې نوجوانان چې هغوی دا یو فیصله کړ ده چې موږ منو خپل ټوپک تماچه کړو او موږ به قلم رکھنو موږ به امن سره اوسېږو زمونږ به اجره کې به رباب منګي بیا شروع کېږي او زمونږ کم ځوانان چې دا خپل دغه د اجرې ملسونه شروع کوي او ټوپک منو زمونږ په معاشره کې ان شاء الله نه دا موږ ماتو
ډېره مننه
بسم اللہ الرحمن الرحیم مانم یا گل رخان دے چیئرمین این ایس ڈی شامل اعظم این جی او چیئرمین
گل رخان سے پتہ مطلب کہ دیسی میں سدون کے تاثر تعلیم اور خلق و رضا تبدیل ہے بدلتا کہ نسی صورت حال اسکولوں اور کالجوں اور پس حال دی
بالکل تعلیم پہ حوالے سے ازمک شنگلہ چیز پٹول ضلعوں کے ڈیرا شرح ڈیرا کم ادا کوستان خیبر پختونخوا کې چې کوم نزلہ دی پای کې کوستان د مونږ رسته دی تعلیم علي سر دینه مخ کې جلا شنګله ده نو دې په والي سر دلته کې چې مونږ کوم مثال په تور د ډیګری کالج الپوره دغه لري نو کله چې دلته کې طالبانایزیشن شروع شو په دې کې پاک ارمی را دلته کې دا غي د وجه نه تقریبا درې سالور کال پورې دا متاثر شو دا کالج بنو او بیا دلته کې کوم پروفیسران حضرت چې دی اول خو دلته کې څوک نه پوسټ مانی او کو چرته پوسټ مانی څوک راهم شي خو دلته کې جوړه لبنه راځي زیات تر زموږ شنګلې کې ډېر کم تعداد د پښتنو او هغه اکثر بهر سکولونو کې یا بشاوې کې اوسېږي یا منګور کې اوسېږي
څو کالجونه یې په ټوله کې
نکړې دا په شنګلې کې تقریبا درې کالجونه دي سلیمنټري سکولز هغه د شنګلې چې کیسر کالج دی د پرون کالج دی الپوري ډیګري کالج دی او نور الیمنټري سکولز
ډېر مننه
تاسو ته
قدرمنو رودونکو دا د ځوان کل نمائندګي کوونکي ملګری او هغوی تاسو ور دلی او بل ملګری مون سره ناست دی هغوی به اول خپل پیژنګلو کې د پیژنګلو ورستو باغی سره موږ د دې سیمې په دود دستور په ناسته پاست خبرې کوو تاسو خپل پیژنګلو مشاله
زمانو ولی خان د سوشل ورکر یم او د شاپور تحصیل سره تاسو سره
ولی خان صاحب کومه ته لګوي چې د شانګلې د ضلع چې کوم خلک تی د دې کلتور په حواله سره د موږ رودونکو بغوړ چې تاسو نو ور چې سیمه تاسو غم خاده وي سینه ناس په پاس کې څه خاص خبره دی خپل خبره چې تاسو اوسه پورې ساتلې د پښتنو د کلتور
زمونږ غم په دې شکل دی د کلچر دار دی غم چې من دلته په محله کې د نن کوم کسان پاتې دي هغه را دوی او مله چې خو په طریقه اولا قبر کنستگی بیا با آغم زی تا روٹای اوڑل او آغم زی کی چلو پینزور زی کنستل جان سر چه اوڑل بیا دا غم زی تا اولانه روز منی کٹ بشترا سوپی وغیرہ چه چه طریقه منی آغم رسو او خاده کی خدا خبره دی چه بس سیر ساده مدلی چه پا کور کی آغا لوکل آغا زنانو خپل آغا تنگ تا گوری جنا آغا اسم اکثریت شتره باز جنو که ختم شده و باز جنو که شتره او پا دو واده که با خاده که سوک دعوت ورگی که اغزه تا کمیوٹی والا نور محلی والا جیدی اغزی او چی او دعوتی نیور گره نو دا اغم ملما اغا قدر قیمت دا اغا چکو ملما را گره اغلا زیور کول اغلا خون زیر ترابستل
کدامنا تو لگوی دلت سخافتی لو بکم نکمی دیو
نو مخی بداو چی باگ باگ باو دا سکی باو او مزده چی گیر چا پیره با کسان که نستیلی و یو کس نبی توپای اغسطی و اما گیر چا پیره منده و حلا لاغشی یو کس چاعت بای خوا بیا با آغا پاسی دا بیا با دا بل بای رسو دا غلبی و تقریبا اغلو بی خط بندیوز دا کرکت و والی بال و داشت شروشه تیکی بو بلوری وزان دا با که دا با چمونو و خدا تیمان و لندری دا نوی و ساده خور کوتی بی و دی با دا لوی لوی کسان مدلی جی دا 30-40-45 سال کسانو بدا ٹکی آو وزانی بے گولی
جرو پا حوالی سراتو ہے دیرو دا پختانی سنو کی جلی تقریباً ختم شوی دی بیٹکنو دا خبر را غلی دا او یا اوٹلون پا کی جل شوی جنو کمل مانی ران ہنو کوٹو لکی رسی دی دلتا کسی صورت ہے
دلتا خو تقریباً زبداوی ہونا چی 80% آغا حجر ختم دا خو دیرا بیٹک چی دی دا خالی جی نا اسم دا کلچر تقریباً بحال
تګرمنو رودونکو د شاملې ضلع د ملکن نیجن د شاملې ضلع سیمه جوړېده ده اوسېدونکو خلکو ته تاسو ته چې دا یو کورم نه سیمه ده د سیمګرۍ سیمه ده دلته قدرتي ښکلا ډېره زیاته راشنه شنه غرونه دي اوبه ذخیرې دي په غرونو کې نور هم مدنیات دي
خود دې چې کوم اسانتیا ګانې سہولتونه دې دی وې چې دوی تغړیر زیات نشواله په خصوصو ته د صحت او تعلیم په شاملي حواله پر تاسو دا زموږ کورنۍ پروګرام اورئ تم لرم چې دې د خلکو د ناس ته پاسته دې د خلکو خبرې او د شاملي دا خپل به تاسو خو خوښ شوم ته کومه راشه تاسو موږ زیات وړم د دې الله پامان
مشال ریڈیو دا